سوي دي او طالبانو يا برا برا اخسته ده د ننګرهار ولایت اداري نن رسنۍ ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت به حسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه کومانډو ځواکونه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فرید الله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پر لمونځ کوونکو برید د تراوېح لمانځه وروسته سوی دی. تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوندې دي د چارواکو له قبلې راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیه کې د وروختون لکړکی ځان وغورځوه په نازک روغتي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیه په ختیځ کې په وروختون کې کار کوي شکایت کړی و چې سره لدې چې د کورونا وایرس نتیجې مثبت اعلان شوی و خو کار ته اړ ایستل شوی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. اوس هم خاطر پردیس د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوال ورځ په مناسبت د بیان ازادي اړتیا ساتنې او په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوال ورځ څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې وسنۍ خبرې لستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د وستر لسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایرس ته په اشاره سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشت له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاره سره چې ویلي و د افغانستان صحیح برخه کمزوري ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي لیکلي. د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د سلو زرو څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټس ظرفیت له سلهاوو څخه زرهاوو ته پورته شي. د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش پاړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپله د قرنطین نقص دی، او د هشت صوب ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سرمقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سین ته اچول او د یو شمیرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې دا یو څه پیښ شوی دی.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه 19 پروګرامونه خبرو. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه خو تر هغه مخکې اوري چې په نړۍ کې سلګونو کسانو ستوني رابډ وهلي چې د کووید 19 ناروغي پر ضد د تجربې په توګه واکسین سي. له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې هیلي راپورته شوي دي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپیچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل شوې. ملالی بشیر او د موضوع تفصیل.
شاوخوا سل څېړونکي ډلې د کورونا وایرس پر واکسینو کار کوي چې ګڼ شمېر یې په لومړیو پړاوونو کې دي. د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو ډګر ډیر بوخت دی، خو څېړونکي وایي دا ښه خبره ده ځکه یو شمېر یې ښایي پر شته خنډونو بریالی سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اکسفورډ پوهنتون د یو مخکښ څېړونکي ډاکټر اندرو پولارد له قوله لیکلي، دا د یو بل پر ضد سیالي نه ده، موږ د کورونا وایروس پر وړاندې جنګیږو او موږ باید په دې سیالي کې ډیر ګډونوال ولرو. خو تریخ حقیقت دا دی چې هیڅ څرګنده نه ده چې کوم واکسین به په خوندي توګه اغیز ولري. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انټونی فاوسي وایي د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره باید ډیر واکسین تجربه سي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل سوې. بل پړاو دا دی چې کوم واکسین په پراخه کچه ګڼو خلکو ته په خوندي توګه ورکول کېدای سي. پالیسي جوړونکي هڅه کوي چې تر عادي وختونو په کمه موده کې دا واکسین جوړ سي. د کورونا وایروس پر ضد د سپینې ماڼۍ د کاري قوې له هماهنګ کوونکي دیبورا برګس څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو امکان سته. دې وویل پر کاغذ امکان لري، خبره دا ده چې آیا موږ یې عملي کولای سو کنه. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انټونی فوسي ویلي چې له دولسو تر اتلسو میاشتو په موده کې جوړ سوی واکسین به تر بل هر وخت په کمه موده کې جوړ سوی واکسین وي. تر اوسه په امریکا، اروپا او چین کې اته واکسین د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دي، خو د رضاکارانو کمی دی چې د دغو واکسینو پیچکاري ته چمتو سي. خو کله چې یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ سي، تقاضا به یې هم همدومره زیاته سي او په نړۍ کې به د ټولو خلکو لپاره کافي واکسین نه وي. له همدې کبله د واکسینو جوړولو شرکتونو په دې برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه کړې، او که دوی پر ناسم واکسین پانګونه وکړي میلیونونه ډالر به یې بې ځایه ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت سر له اوسه له دوو شرکتونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلی کېږي دل نه پوهي نه ویلی کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کوم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سه مخې ته راسې وایي دي پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې د جټو سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګر خو نسم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا ورکوم وشت کنم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه عیبی کیگی
شانو خود لگه زرده اصاب دسی نارمال
نکی. که نکیگی دقیق جوش کی چای نسیم کرو دیر بوز رو خوندی راج
نو کلا چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وارا هم دستی بازم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس بیا
تاسې ماشومان وهي که نه بیا ورته متوجه سوي دا څومره پس رفته کېږي؟
خو داسې کم جرته کېږي د غرض د چې هر څوک یا پټکه وکوندي بیا ځان غلی کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بېته کور کې ملاړ سم بیا مور مه وایي یا شور راته کوندي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلې دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چیرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار لو دیغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سو او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړانده سو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده؟ بچی شوخ دی ولې؟
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتا کور تر واخله، دبای تر واخله، او ډب او ډوب او ډب او ډوب دا ل ناپوهي نه کیږي. کچیر ته د امور پلار سوا درلو د تعلیم درلو د نو مخه ته به کینول شه بچا دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شي دا څه زما تر شي
ک رسو دی ته چې پروانی لحاظ کړه چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړون نږدې کې لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ماشوم په خپل واده کوي د دې ژوند بدلیږي پر رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه چې له مور پلار سره د مینو محبت سره لري کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نورم تازه شي د درویت نور تازه شي خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته د مور پلار په ورجک سي د ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات سي داری یشپی خوب کی چیغی وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیږي مګه دا وای چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور پلار او نور مشانان ډیر رحم وکي او ډیر لپ وسپږي او نو مور ظلم پیو کی نه پلار پیو کی چې ماشوم د کنه پرکان د کړه ګل دشه ده ولی په دمانه ظلم نشي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومان سره تاوب تریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهید لوب ول میدان په یو بل ونې خبرونه کې مذکر ملای کرام هر کله کوم په دې هله چې د مبارک روزي شپې ورځي در باندې په خیر تیریږي او د غشان د کورونا وایرس نه په امان ووسی که څه هم د کورونا وایرس د لخبروي لویری په ټوله نړۍ کې لا هم په بلابلو سیالیو باندې بندیزونه دوام کوي لا هم بندیزونه پښته خو د قرنټین پر مهال لوبغاړي خپل ورزشونه کوم ډول مختوړي پروانه خبرونه کې به د آزاد مبارزو ل افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره په اړه خبرې ولرو خو لدی وړاندې د کرکټ نړیوال شورا د کرکټ په درې فارمټونو کې د لوبډلو او د غشان د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړي دا چې افغان لوبډلې پرمختګ کړي که شاتک او د غشان افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي زموږ همکار فرید الله سعادت را سره د شیبه په سټډیو کې دی او دا موضوعي تعقیب کړي د سعادت سره ستړي مشي راځه پهلې له افغان لوبډلې نه کو په شلورونو د غشان په یو ورځنی او ټیسټ سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن
سلامونه کرام سپتاست او د مزاده ټول اوریدونکو ته په دغه درجه بندۍ کې چې تازه د نړیوال شورا لوري اعلان شوی دی د افغانستان لپاره یو ښه او غوره خبر ده چې افغانستان په ټیسټ د کوم درجه بندۍ چې د پاغې کې یو سټپ مخ کې تللی دی په دې معنی چې بنگلاديش کراس کړی دی ولسم مقام ته راغلی دی او ورسره بیا په شلوریز کې بیا تاوان دا کړی دی چې درې پوړه په ساده ډول هم درې پوړه ښکته راغلی دی په افغانستان په ووم مقام کې وو خو له بده مرغه چې د ورستې کوم شلوریز لوبي چې وشو د افغانستان یا تر سره کړی هغه کې نو ښه پرفارمنس نه وکړي په دې خاطر نو درې سټپلان دی راغلی لسم مقام ته دا مهال افغان لوبډلې په ټیسټ او 20 کې لسم مقام لري
ساده د لوبغاړو په اړه راته وایي د لوبغاړو د درجه بندۍ هم اعلان شوی دی افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دی
ډیر مننه کرام صاحب لمړی به د شلوریز نه راپیل کو ځکه چې افغانستان لپاره یو څه زیریشت دی په خو د شلوریز په درجه بندۍ کې په بولینګ کې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب زدران هغه په لومړی سر کې یعنی راشد خان لومړی مقام درلود او مجیب زدران بیا دوهم مقام درلود. په دغه تازه اعلان شوی درجه بندی کې دوړ په خپل ځای باندې دي، یعنی راشد خان لا هم د 28 درش پوینټونو په درلودلو سره د درجه بندی په لومړی سر کې یعنی د شلوریزو لوبو د بالینګ لومړی مقام خپل ځان سره کړی دی، او همدارز مجیب رحمان بیا ورپسې دی البته په 28 پوینټونو سره. ورسره په لاندرانو کې د افغانستان لپاره بیا هم ښه خبر دا دی چې محمد نبیم خپل ځای ساتلی دی او د ټی ټوینټي لومړی د نړۍ په کچه لومړی آل راونډر دی، او په توپهونکو کې بیا د افغانستان لپاره په دې دومره غټ بیټنګ لاین کې یا هم دومره غټو لوبغاړو کې یوازې حضرت الله ځازی دی چې هماغه اتم مقام له ځان سره ساتلی دی له ویراټ کوهلی او لیوس نه پورته، یعنی دا د بیټنګ برخه ده. خو په ټوله کې ښه خبر دا ده چې موږ هم په آل راونډرانو برخه کې لومړی مقام لرو چې محمد نبی دی، هم په بالینګ کې د شلو ورځو لومړی مقام لرو چې راشد خان دی.
او سعادت صاحب اوس خو لوبی نشته قرنطینونه اللهم په نړۍ کې دی او هر څه په ټپه درولې دي. اوریدونکو سره ته بندا یو پوښتنه پیدا کی چې نوې درجه بندۍ په کوم اساس؟
اکرام صاحب همدغه پوښتنه ما زمال پرم دی یو پوښتنه و، اول خو خپل سرچ وکاغه نتیجې چې ورسېدم دلیل غټ لامل دا دی چې دغه درجه بندی یا دغه ورستۍ کوم لوبډل یا لوبغاړ لپاره کوم رینکینګ اعلان شوی دی دا د تیرو لوبو په اساس دی. مثلا یو نیمه دوه درې میاشتې وړاندې چې کوم سیریزونه لوبډلو کړي دي دا د هغه په اساس دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک هم دغه خبر راته وکړه چې دغه درجه بندی د هغه پخوانی لوب ته په کتو سره اعلان شوی دا، ځکه اوس خو لکه موږ تاسو ټول نړۍ ګورو ټول نړۍ قرنطین دی د کرونا له امله لوبې نشته دي. نو په ټوله کې دغه پریکړه یا دغه فیصله چې افغانستان خکته پورته تللی دی یا هم لوبغاړي په خپل مقام باندې دي، نو دا تر ډیره په پخوانی لوب باندې شوی دی. خو ګورې موږ تاسو ګورو دا د لوبغاړو په رینکینګ کې اکثریت ته یا ما خپل ځای ثابت ساتل شوی دی، خو یوازې دا د لوبډلو په خکته پورته والی کې یا هم په مخ کې او شاته تک کې بدلون راغلی دی.
یو بل مسله چې دغه رینکینګ په څومره وخت کې یو ځل اعلان کېږي دا یو کال د پاره شي؟
نه اکرام صاحب ام دغه پښتن چې کومه تاسو وکړه دا مال فرید هوتک صاحب نه وکړه په دې خاطر چې هغه کرکټ بورډ رسمي اداره ده، هغه راته ویل چې هر ځل چې رینکینګ اعلانیږي هغه د پاره یو محدوده نیټه نشته ده په نړیواله کچه، آی سی سی نه دا ورته ټاکلې ده یا نه دا ورته ټاکلې، کله دوه میاشتې بعد کله یو نیمه میاشت بعد. خلوب ته په کتو سره مثلا سیریزونه کله چې ډیر کیږي یو نیمه میاشت یا دوه میاشت بعد یا کله درې میاشت بعد اعلان، مثلا موږ دا وروستی رینکینګ وګورو تقریبا دوه نیمه درې میاشتې بعد اعلان سه، نو داسې دقیقه نیټه نه ده ورته په نظر کې نیول شوې، یو نیمه دوه میاشتې معمولا.
او وروستۍ پوښتنه تاسو وړاندې ویل چې افغان لوبډله د شل اورونو په درجه بندۍ کې له اووم مقام له سم ته غورځېدلې ده، تاثیرات په ځانګړي ول د شل اورونو په نړیوالو سیالیو باندې چې را روان دي، آیا لوبډله بیرته کوالیفای راوند ته بځی کړه څنګه؟
د سید اکرام صاحب د اصغر افغان روسي خبرو ته په کتو سره هغه تر ډیره تکیه په خواني لوبغاړو باندې کړی. زه خپل په دې باور يم چې نن سبا خو لکه موږ تاسو ټول پیږو چې کرکټ د مودرن خواته روان دي، مثلا نوی نوی استعدادونه را پیدا کیږي په افغانستان کې د نړۍ په کچه، نو زه خنه بولم دغه رینکینګ چې افغانستان په 20 کې مثلا موږ تاسو څنګه تاسو ول 2000 کال نړیوال جام لري چې دا څو میاشتې وروسته سره 15 میاشتې وروسته پر احتمال تر سره شي د ایشیا کپ دی، 2021 کال نړیوال جام دی. په ټوله کې زما لپاره زه فکر کوم چې دا یو خزیره نه د افغانستان لپاره پرینکینګ کې ښکته راتلل، بیا هغه یو سټیپ نه دوه سټیپ نه بلکې درې سټیپ، ځکه دا که تاسو وګورئ کله چې یو لوبډله درې څلور سیریزونه یا هم شپږ اته لس لوبې په یو ځای بایلي هغه نه وروسته بیا دغه فیډبک ورته ملاویږي یا مثلا دوه درې سټیپ ښکته راځي، نو زما لپاره په ټوله کې فکر نه کوم خوشباور نه یم ورته.
ډیر زیاته مننه خغل سادات درنو اوریدونکو فرید الله سادات چې د کرکټ د نړیوال شورا د نوی درجه بندۍ په اړه او د غشان د افغان لوبډلې د مقام او د غشان د لوبغاړو د پوزیشنونو په اړه را سره معلومات شریکول. لکه وړاندې مو چې واوریدل د کرونا وایرس د لاخ پرابې لامل د افغانستان په زیات شمیر خارونو کې په ګرځېدو بندیزونه لګیدلې، خو افغان لوبغاړي په قرنطینونو کې کوم ډول ورزش کوي؟ د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره زما همکار سیف الله ستانگزی مرکه کړې ده. د دې مرکې په پایل کې ښاغلی هوتک د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په ویاړ له بېوزله افغانانو سره د مرستو په پیل شوې لړۍ خبرې کوي.
هر افغان فکر کوم په ټول افغانانو حق لري چې د هغه خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو، او په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزله خلک ډیر زیات لرو. کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي سو قرنټین سو نو بل شکه چې تاسو کورنۍ لرو چې هغه لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټولې اخوري استفاده ورنه کوي. نو کله چې هغه قرنټین بل شکه چې پاک کورنۍ سخت حالات راځي نو ما د دې لپاره چې تم په واسه ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تناب پرېنږدو. داسې کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنټین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو ویل څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
د دې خاص شمیر تر اوسه ما ته نه معلوم. ولې په راتلونکي کې لازل د پارلمان له یو غړي سره بلکیس روشن سره هم دا لړۍ یو ځای کړله نو په دې ان شاء الله مطمئن یم چې سلګونو نام وهم حساب به ډېر شي یعنی تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو خو دا کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل ځان وکړ چې له دوه میاشتو معاشې دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنی دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان اوس برا شو ورزشی فعالیتونه ته په دې روزه کې او هم ترغه مخ کې چې کله د کرونا په خاطر قرنټین اعلان شوی خپل تمرینونه څنګه مخته وړي؟
په قرنټین کې بل څه کې تمرین مخته وړو ځکه چې څنګه چې ډاکټران تاسو ته چې وجود مو پیاوړې وساتي تر هو د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځ کې زه غرم مو په غره کې هم تمرین کوم او هغه چې مازاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کول چې راځي ورزش وکړي تر کوم وجود پیاوړې اوسي او د کورونا لپاره هم ښه دا وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فائده کوي.
دا چې کلب ته نه ځي او جیم ته نشي تللی د قرنټین په خاطر فکر کوي چې په کور کې به سم آمادګي ولري، آمادګي به مو جسمي لوړ وساتي؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو. ولې تر دغې کچه نسو کولی چې موږ په کور کې تمرین وکړو، موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنټین وکړو چې زموږ باید ښه تیر لرانې او ښه مجهز کلبونه یې ازاده فضا یې جیم وي نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو په هغه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دي د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنې خلکو ته همدغس توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې که څنګه؟
په پروژه کې بل څه که درون ورزش هم نه کېږي. ما پیام همیشه دا ده ټول دوستان ته چې که هرڅونه بوختیاوې لرئ نو نیم ساعت الا څلوېښت دقیقې دا که ورزش ته ځانګړی کړي ورزش وکړي. نور د کورونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي ولې په کورونا کې هم اصلي او ضروري ده تر هغو چې وجود پیاوړی اوسي. نور کورونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي او کله چې دوی کور کې قرنټین وي نو دا ورزش یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي، البته چې یو وار دغه وضعیت ښه شي له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل می فایت نایټ د ډېر مشوره او غټ سازمان د پاتې کې تور پیژنې نو په دې سازمان کې په ولسم د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و ما فایت کو. ولې بدبختانه کرونا له وجې هغه پات شو وروسته وځنډېده. نو راتلونکي کې بیا هم دا سازمان وخت تاکي په تمه نیټه باندې او بیا به ما له چا سره په پاتې کې نو دا هغه سازمان پورې تړاو لري چې ما به چا سره پاتې کې. ولې زه آماده یم زه بیا هم انشاءالله د کرونا خلاصه شي نو زه بیا به انشاءالله فایټ وکړم او فایټ بیا هم.
لیدونکو او اوریدونکو به تاسو مسابقې په اړه باندې پویږي، خو په لانډه توګه کراته دغه خپل کارنامه لانډ کراته وای.
تقریبا په یو سالو کې مې ګډون کړی دا، چې په دې کې خوشبختانه وایم چې شل سالې کتلې دي او یو سالې مال راځي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاکو په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي او د غشان د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي او عملي کړي. تر بیا د الله په امان.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio